ولسمشر ته هم ورسیږي. پارک تیر اونۍ په یو تلویزیوني وینا کې له دې کبله بخښنه وغوښته او ژمنه وکړه چې د دې د ملګري د کړنو د پلټنې پر مهال به هر ډول همکاري وکړي. د خبرونو پای
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د شمیر لویو ښارونو اسمان شین اټکل کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به ګردیز او بامیان تر ټولو ساړه ښارونه وي. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 12 چټه منفی 2، په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 12 چټه منفی 1، په فیض آباد ښار کې د تودوخه لوړه درجه 1 چټه 8 اټکل شوی ده. په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 13 چټه 2، په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 25 چټه 14 ده. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 1 چټه 14 شودل شوی ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 6 چټه 14 ده. او په غزنی کې هم هوا سړه ده، د تودوخه لوړه درجه 12 چټه 1 درجه شودل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
بیا هم زما اسمت ساروانا او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنې. د دې ساعت په خپرونه کې په یو بل موضوع بحث کوو، دا چې د دولت د کابینې غړي ولې انکشافي بودیجه نشي مصرفولی. هر کال په دې اړه جنجالونه وي او ولسي جرګه خصوصا ځینې وزیران ورغواړي، او لکه نن چې سلب اعتماد کړل سلب اعتماد کوي. هم نن ولسی جرګې درې وزیران په دې خاطر سلب اعتماد کړل چې په سلو کې اویا انکشافي بودیجه یې نه و مصرف کړي. تیرونه د افغانستان د تفتیش عالی ادارې وویل په تیر مالی کال کې وزارتونو د 1.5 پروژو لپاره اصلا د پیسو غوښتنه ونه کړه. ولسمشر غنی تیرونه د مشانو جرګې له غړو سره په کتنه کې وویل دا اعتراف باید وکړو چې وزارتونه د بودیجې د مشروع مصرف ظرفیت نه لري. زموږ 15 سلنه هیوادوال وژي ویده کیشي او له وډیر څخه تر 15 پیته سلنه غذایی مسؤلیت نه لري. نو په دغه حالت کې په معقول ډول د بودیجې نه مصرفول یوازې بې کفایتي نه بلکې ګناه هم ده. د مشانو جرګې له غړو غوښتل چې د بودیجې د معقول مصرف او د مؤثرو خدماتو د وړاندې کولو لپاره په ادارو کې د حکومت د اساسي اصلاحاتو ټینګ ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی بیا تیره شپه د ولسي جرګې یو شمېر غړو ته وویل چې د بودیجې د مصرف لویه ستونزه د هغې د مصرف په وخت کې ده، او لشتر لژه سل هیوادونه د بودیجې په مصرف کې ستونزې لري چې د هغو په منځ کې شاوخوا شلې د بودیجې ستونزه حل کړي ده. موږ په دې خپرونه کې د وزیرانو له لوري د بودیجې د نه مصرف کېدو په عواملو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
بله، مهمانای محترم و محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا و محترم دکتر سید محمد تینگار استاد فاکولتی اقتصاد پانتون کابل و همچنان از طریق تلفن یک چند لحظه با دکتر انوارالله قهری رئیس جبهه نوین هم کوشش میکنیم صحبت بکنیم.
بله، اول پوښتنه در نظر سیب لکه څنګه چې مو د خپرونې د موضوع عنوان هم دی، ولې وزیران انکشافی بودیجه نشی مصرف ولی دی عامو خلکو په نظر دا خبر ډیره حیرانون کیده و چې پیسې در سره وی نو کارونه هم پرمانه دي څنګه مصرف ولی نشی. شاید یو عادي سړی وای ما ته را وسپاره چې زه مصرف کوم په یو ورځ کې به ټول بودیجه درته مصرف کوم، لیکن حتما ځینې تخنیکی مسائل شته پدې کې
وای که بیل که خانه ما خراب شم فکرینی.
نو لمړی به د پانتون له استاد شغل رحیم الله صافی څخه دو دوی نظر و پښتو چې اصلي مشکل په څه کې دی، دادی بودی انکشافي بودی جو وزیران ولې نشي مصرف ولې.
په سر کې زه باید دغه تاسو ورته اشاره وکول چې خلکو سره به دا سوال وي، په ډیره ساده موضوع باندې دغه موضوع تعریفوم. د انکشافي بودیجې نه مصرف ټولو اوریدونکو ته نه مصرف په دې معنی ده چې یو مامور سهار راغلی دی تر مازیګر په دفتر کې وخت تیر کړی دی، خپل چای څکلی دی او تلی دی، د ملت لپاره هیڅ نه دی کړی. هغه وخت مامور مؤثر واقع کیدی شي چې انکشافي بودیجه مصرف کی او عامه خدمتونه خلکو ته ارایه شي. دا په دې معنی ده. راځو دې ته چې ولی نه مصرفیږي. زما په نظر باندې څلورم د دلایل موجود دي. یو دلیل دا ده چې دغه تدارکاتي او قانوني مشکلات د پروسو چې تدارکاتي د تسلسل چې دی یا پروسی چې دی دا یو ډیر اوږد او طولانی پروسیجر لري او قانوني مشکلات لري. دومه خبره په ادارو کې په وزارتونو کې هغه څنګه چې مناسبه ده هغه سی وړ ظرفیت نشته. دریمه موضوع هغه عمده امنیتی
ستونزه. وبخښه عمده د ظرفیت مثلا کې اوسه توضیح کې ممکن ډیرو خلکو لپاره دا سوال وي چې له ظرفیت نه منظور څه شی ده.
ټول ترازمه بس پکوم. دریمه موضوع امنیتی ستونزه د ټولو نه ډیره خطرناکه هغه اداري فساد. دغه څلور عمده دلایل دي زما په نظر چې دا عمده هغه دي شاخصونه تشکیلې د بودیجې د نه مصرف. د ظرفیت معنی دا په دې معنی ده چې ګوري زه یو ساده مثال ورکم. کومګه یو بودیجې اختصاصو دی یو ځای د جوړیدلو لپاره مونږ یو تعمیر جوړو یا یو سرک جوړو یا مثلا کراشو معرف ته په نصاب باندې دا مصرفو. ظرفیت دلته څه معنی ده؟ په دې معنی ده چې د سرک دقیق برآورد مونږ نه لرو، مونږ ظرفیت کې مشکل لرو. انجینران مو هغه شکل باندې چې باید وي اسې موجود نه دي. مثلا د معرف په حساب کې د مصارفو که نصاب تراشو یا په یو بل اړخ کې هغه تاغه ظرفیت وجود نه لري چې خلک پوه شي چې د مسایلو دقیقه څېړنه وکړي، د مصرف ځای وپیژني، په کوم ځای کې مصرف شي، څنګه مصرف شي، د مصرف هغه لارې څه وي. دغه ټول موارد دي. زمونږ د نظرفیت معنا خبري معنا دا ده
چې تاسو تر مثال پوری مثلا یو شوانځای دی، څلور کوټې لري، د څلور کوټې په یو لک افغانۍ مثلا جوړیږي. مثلا نو تر اوسه پورې په هیواد کې زرګونو ښوونځي جوړ شوي دي، مثالونه شته. نو اوس بیرته برآورته څه ضرورت دی؟ معلومه ده چې یو ښوونځی په څو تمامیږي، چې څو خونی ولري په څو تمامیږي. نو کله چې داسې مثالونه هم وي، ماډلونه هم وي، بیا نو د دوی لپاره د داسې ظرفیتونو ایجادول چې هغه برآورد وکولی شي، هیڅ فکر کوم چې دا مسله به ډیره مطرح نه وي.
ساروان صاحب که زه دغه خبره نور هم مفصله کما، اصل کې ګوري تدارکاتي تسلسل خو په کار دی، موډل موجود دی، مصرف شوی دی، هغه نمونه موجوده ده. د تدارکاتي پروسې د تکمیل لپاره موږ ظرفیت وجود نه لرو چې هغه ته څوک وي چې دغه تدارکاتي پروسه تکمیل کړي. د هر غل لپاره دولتي پروسیجرونه خو لاچار موږ دوسیه لرو، قوانین لرو، د کاغذونو راشه درشه لرو، د ایمیلونو لیګل و را لیګل دي. دغه ټول لپاره چې دغه تدارکاتي پروسه زر تکمیل شي، پر وخت تکمیل شي، پر وخت هغه پیسې مصرف شي، دغه ظرفیت په دوایرو کې زما په نظر موجود نه دی. یوې عادي موضوع لپاره په افتو په میاشتو باندې یو دوسیه چې هغه باید ماغه یو انکشافي کار صورت ونیسي، هغه دوسیه هم دغه د میزونو په سر پاتې کیږي، په الماریو کې پاتې کیږي، ترڅو چې دغه سی وړ خلک وي چې هغه پسې وګرځيږي، دغه احساس ولري، دغه ظرفیت پکې موجود وي، د دغه توانایي ولري چې دغه په ښه شکل سره، په مؤثر شکل سره په خپل وخت کې تکمیل کړي، دغه شی وجود نه لري.
تشکر. خب محترم ډاکټر سید محمد تینګار، استاد فاکولټی اقتصاد پوهنتون کابل هم در خط تلفون با ما هستند. خوش آمدین تینګار صاحب.
ژوندی وسی مهربانی.
بله صاحب، چرا وزیر صاحب یا وزارت خانه ها بودجه را صاحب مصرف کرده نمیتونه؟ نظر شما در مورد چی است؟
دلایل مختلفی وجود دارن، دلایل زیادی. یکی که قبلا هم برشن اشاره شده، ظرفیت های معین در اینجا وجود ندارن. همین ظرفیت ها بسیار پایین است وزارت خانه ها. دوم مشکلش هم پروسیجر های پیچیده و مغلق تدارکاتی افغانستان است. سوم فساد گسترده اداری هستند که نمی بازی پروژه ها را که اصلا اراکین مربوطه وقتی مفادش نباشه و نمور روی دست نمی گرند تا اینکه جیب هایشان پر نشه و پروژه ها را اصلا آغاز نمی کنند. چهارم امی وعده هایی که دونر ها میتا و نمو وعده های خود عملی نمی کنند. و یا یکی پولی که در اختیار دولت افغانستان باید بگذارن و نمور تاخیر زمانی در رو میایه بسار و اینمی کلی عوامل دست به دست هم داده و بالاخره بودن خانه ها بودجه خود.
استاد تینگر لیکن پده یوم مورد که چی تاسی ویسی دوناران پیسی پخبل وقت نور کوی مثلا دی افغانستان دی تفتیش عالی داره وی پتیر کال کی پتیر مالی کال کی وزارتونو د یو سلو اته پنځوس پروژو لپاره اصلا له دوی څخه اصلا د مالی له وزارت څخه د پیسو غوښتنه نه ده کړې، یعنی دوی اصلا ورته آماده نه ول چې دا پروژې اجرا کړي.
وزارت مالی ورته آماده نه ول؟
نه، وزارتونه آماده نه ول، یعنی پروژې منظور شوي وي لیکن وزارتونه اصلا د پروژو د اجرا لپاره د پیسو تقاضا و نه کړه. معنی دا ده چې پیسې وی، یعنی د هغه خبره چې تاسو مخکې ویل چې دونارانو یا مرستندوی هیوادونو په خپل وخت پیسې نه دی ورکړي یا پیسې نه دی ورکړي، هغه مسله هم له دې معلومی چې ډېر مطرح نه ده. په خپل وزارتونو دا ظرفیت نه درلود چې پروژې اجرا کړي.
نه، زه بالکل په دې اند یم چې نه یوازې، یعنی یوې خواته مشکل نه دی، هم وزارتونه هم آمدنه دي د کاري ظرفیت پکې موجود نه دی، او هم دونران په خپل وخت باندې کله ناکله چې په برخه کې دوی پیسې لګوي په یو جزئي بهانه باندې هم کېدای شي ځان ترشا کې او یا په خپل وخت زمان هغوی ته پیسې ورنه کړي. دا هم دلیل کېدای شي مغلق او پیچیده پروسیجرونه، دا بل دلیل کېدای شي گسترده فساد اداري، دا بل دلیل کېدای شي دغه د زموږ خپله داخلي بیوروکراسي، دا بل دلیل کېدای شي. یعنې دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې وزیران یا خپل وزارتخانې دوی بودجه نشي مصرفولی.
تشکر آقای ساروان. حال بیاین به مراجعه کنیم به یک شخص بسیار با تجربه که خودشان در چندین وزارتخانه بودن، منظورم دکتر انوارلق احدی، رئیس جبهه نوین که سابق در وزارتخانه تجارت بودن، خوب کلی میشناسن. احدی صاحب خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر، سلامت باشید.
بله، یک دو سوال یا سه سوال از شما داریم. او ایست که چرا سپ وزارتخانه ها همی بودجه خود مصرف نمیتانه؟ از نقطه نظر تکنیکی اگر جوابتین، باز سوال دوم از نقطه نظر سیاسی خواهد بود.
خب، از لحاظ تکنیکی اکثر پروژه های انکشافی وقتی که بودجه میگیرن یک قسمت ذاتشان اترسایی تعریف نشده، جزئیاتش معلوم نیست، تقریبا تخمینی یک چیزی میگن، بعد از روی صحیح تعریف میشه و بسیار وقت میگیره و دوم فاکتور تخصصیش یا میخانیکیشی است که پروسه تدارکات هم بسیار وقت میگیره. به صورت عموم اونا در حدود دو ماه تا دو نیم ماه برای تدارکات وقت میکنن، و بعض اوقات تدارکات چهار پنج ماه در بر میگیره، و بعض اوقات هم سیومی که قراردادی اگر وقت غفلت میکنه. خب بعضی مسائل کمی بیروکراتیک هم ممکن شامل باشه، اما کلانترین فکتوری است که خود پروژه صحیح تعریف نشده، دوم تدارکات زیاد وقت میگیره و یکان وقت یکان دازه خراب داریم سلام کنیم.
بله سب، لدغو طول خبرو سراسره، لیکن کال دول است میاشتیده که به یوانیم پروژه که حتی تلور میاشتی وقت و لگیجی چه تدارکات و نور مسائلو بندی، لیکن بیا هم کال تلور میاشتیده او اکثر وزیرانو شده نن هم دری سال به اعتماد شول اویا فیصد بودجه نو مصرف کرده. استاسو په نظر ام دغو ستونزو تا پا پام سره چه وزارتونه ایلری دی ولسی جرگه پریکره چنگه و مناسبه و پزای و
ما پکره دی ولسی جرگه معیار دی تعمیل دی بودجه لپاره دیر ظالمانه ده، هیچ تخنیکی توجیه نلری. دا دومره کلونه سی مداغه تیر پینزلس کلو که حکومت ایچ کل اوسط دی بودجه مثلا اویا فیصده نده مصرف سره، وقتی اوسط دی بودجه مصرف اویا نه ی پنځه شپېتم نه ی لدېر زندګي ته یي او ته حداقل ورته اویا ږدې، دا هېڅ تخنیکي توجیه نه لري. یعنی حداقل باید له اوسط نه چیته واوسېږي. بل داسې باید په شروع د کال کې ولسي جرګه ورته ووایي چې ښه، دغه ستاسو بودجه سوله، خو که چېرته داسې شپېته فیصد یا پنځوس فیصد یا اویا فیصد نم کم مصرف که په هغه صورت سره مونږ تاسو ته اجتزا کوو، نو له اول نه به ورته غږي معلومه یي. دا په ډېر اندازې پورې ازوف دي ښکاره کوي، د قوه اجراییه اصلا رئیس جمهور پیس ناودی وزیر دفاع سر نکی ار فقط خپل بار په بل چا باندې سپاله یی په داس حال کې چې د تدارکات او مسولیت خو بهاله په ارګ کې دی ما پاتره دا زیاتر سیاسی شیان دي کله کله بدبختانه د افغانستان په حکومت کې دغسې دی چې رئیس جمهور غواړي ځان د وزیر نه خلاص کړي
لیکن امی دا مسئله ډاکټر صاحب هدی یعنی لتیرو پنځلو سو کالو راهیسې همدغه مشکل موجود دی تاسې هم ورته اشاره وکړه ولې حکومت اساسي حل نه پیدا کوي په خپل په د اجرایي قوا یې ولې مشکل نه حل کوي
ولا ما مخکې وویل چې زه فکر کوم دا پرې اندازې پورې د پارلمان غوښتنې په بعض حالاتو کې غیر مشروع دي غیر تخنیکي دي او حکومت هم څه د رهبري نه ښکاره کوي نه هغه وخت چې موږ په حکومت کې مو په تېرو کلونو کې دومره ډېر شی نه و د اخرو دوه درې کلو دي کریفه په اخر دوه کلو کې دا یو مشکل څه درا پیدا شو په دې په بار باندې او دا اوس هم ډېر ما پخیدا بل معنا هغه نیولې د هغه نیولې نو کوم دا په خپل نشان دی دی دا حکومت تقریبا د خپل حقوق ته ماري او نه دی بل چا ورته معلوم دی بي جای گذشتې دلته په دغه ساحه کې پارلمان ته بي جای گذشتې او پارلمان څرن یو یو وزارت ته ټول 50000 یا یو لک ډالر هغه لري انشاتي بودیجه لري دا یو لک ډالر مثلا بیا زره مصرف کړي دي هغه خو وزارت ته خې اجرات کوي یو بل وزارت ته 300 میلیون ډالر بودیجه لري او هغه 200 میلیون ډالر مصرف کړي دي هغه په جمله دي بیکاره کوي دا یو به معنا هغه به معیار دی نو پارلمان څه کوي او نو حکومت څه کوي یو ګډوډي ده په صورت یو په دولتداري کې افغانستان کې ډیره غټه ګډوډي
خب یک سوال آخر از شما میکنم باز از شما رخ یعنی وقت شما ضیق است یک سوال آخر ایست که اصلا مردم تو فکر میکنه که در وزارتخانه های مختلف وظیفه‌های با اینا به اساس مسلک و تجربه گپانی به اساس قراردادها و قومی و خیشی و مذهبی قسمی مسائل انتخاب شدن یا میگن این کارا را نمیتونن اینا در چندین سال که این کار شده است چرا بازم عین مسئله ادامه پیدا میکنه سی؟
خو یو مفکر میکرم واقعیت داره و خصوصا د ای حکومت فعلی و زیاتر واقعیت داره ای حکومت ای کابینه بسیار جنبه تخصصیش بسیار پایان است یعنی فکر میکرم که حکومت باید خجالت بکشه که به این اندازه جنبه تخصصیش پایان است ملحوظات قومی است ملحوظات سیاسی است چی بگویم حتی ملحوظات بدتری از او است که من جرات نمی کنم اخلاقا جرات نمی کنم که حتی از او صحبت کنم به اینجا حکومت داری ما به قرار رسیده متاسفانه بعد از 15-16 سالی که توقع ما این بود که حکومت داری ما در منطقه بالکل نمونه شود بالاخره به حالت قرار رسیده
دیر از یاد مننه دکتر صاحب انوار الحق احلی
تشکر صاحب
اوس په د خپل دوه نورو ملمنو ته راوګرزو د آشنا پوهنتون استاد البته د اقتصاد پوهنځي استاد رحیم الله صافی او همدارس د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار لومړی صافی صاحب پریمنس کې چې ډاکټر صاحب احادی خبرې کولې یو اوریدون کې غلام سرور لیکل دي دی وایي وی ځینو وزارتونو په اړه خو څه نه شم ویلی لیکن د بهرنیو چارو د وزارت په اړه زما پوښتنه دا ده چې د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو هیوادونو کې سفارتونه لري او اکثره سفارتونه په کرایه دي خصوصا د سفیرانو او ډیپلوماتانو کورونه په لوړو کرایو باندې نیول شوي دي نو دا خو ډیر اسانه کار دی چې د سفیر او ډیپلوماتانو لپاره کورونه پی واخیستل شي چې په آینده کې هم د افغانستان لپاره پیسې اوس په میشي د دې طریقې په دې اړه څه وایست
زبته غلام سرور په جواب کې ووایم چې کله چې بودیجه تعینېږي هغه مربوطه وزارت مخکې د مخکې نه په خپل پیشنهادات لري او غوی مشخصا دا پیشنهادوي چې موږ په خپل انکشافي بودیجه باندې څه کوو موږ څه پروګرام لرو کچیر ته مثلا وزارت دا په داسې یو پیشنهاد کړی وای لکه غلام سرور چورته متوجه شوی دی او مصرف کړی و ښه خبر به و، خو دا چې هغوی دا پیشنهاد نه دی کړی، بودیجه د مشخصو نورو پروژو لپاره منظوره شوې وه، هغه متاسفانه نه ده مصرف کړی. نن دا د موږ ولیدل چې متاسفانه د ولسی جرګې اعضا او د پارلمان غړیو هم په حق لباندې د اعتماد د سلب فیصله وکوله. دا خو د هر وزارت د انکشافي بودیجې لپاره خپل پروګرامونه خپل پلانونه لري، که وزارت خارجه دقیقا تحلیل ولري، ارزیابي د دې خبرې ولري چې آیا هلته موږ ځایونه واخلو، دا به په اوږده مدت کې موږ ته مؤثره وي، او یا دا ده چې زموږ سفیران هلته په کرایو واوسیږي. که دا بدیل انتخاب شي چې موږ په ټولو هیوادونو کې چې هلته موږ ورسره اړیکې لرو، زموږ سفیران هلته موجود دي، موږ هلته ځایونه اخلو، په دغسې شرایطو کې چې اوس فعلا موږ قرار لرو، دا به مشکله وي، ځکه زموږ اقتصاد به په هغه کچه باندې نه وي چې په هر ځای کې موږ ځایونه اخیستي وي. ولې مشخصا ورور ته زه باید ووایم چې نن چې د وزیر نه د اعتماد رای واخیستل شوله، هغه په دې بنا واخیستل شوله، دوی چې د انکشافي بودیجې لپاره کوم پلانونه درلودل چې موږ یې مصرفوو، هغه یې وزارت ته ورکړي وو، د وزارت مالیې نه هغه کوم منظوري اخیستې وه، هغه یې نه دي ترسره کړي. او وروسته دې نه چې دوی ته بودیجه منظوره شي، د مشخص پروګرام لپاره منظوره شي، دوی بیا په قانوني او تدارکاتي شکل باندې نه شي کولای چې هغه په بل مورد کې استفاده کړي، او مشکله به مو ورته. نو که وزارت دا مناسب وګڼي او د دې دقیق ارزونه ولري او بیا ورته پلان کې پر روانو کلونو بودجو کې، بده خبره نه ده، خو دا په دې صورت چې او په هغه وخت کې چې وزارت دقیقه ارزونه د دې مسلې کړې وي.
بله، تشکر. تینگار صاحب، د یو آخر یک اطلاعی از طرف ریاست جمهوری به خلم ارائه شد و ده او گفته شد که پول بدون اصلاحات به مصرف نمی رسد و مسائل دیگر هم یاد کردن که باید شفاف باشه و دیگه باشه و دیگه باشه. صاحب، این شما چه قسمی بررسی میکنین؟ اگر در هر مسائل اصلاحات هم با نشه و شفافیت هم با نشه و خب باز هم بودجه مصرف نمیشه، نیست؟ از یک طرف میخواین مصرف کنن، از دیگر طرف مصرف نمیخواین بکنن، هیچ تو گپ هست؟
این تقاضای دونرها بوده. آدم کنفرانس اخیری که هم چی بودن، یه پولی که وعده داشته و کمک وعده کردن و نمای شرط گذاشتن، و یک کنفرانس قبلی از این هم همونطور شرط گذاشته بوده هر پولی که به افغانستان داده میشه باید او به طور شفاف مصرف شود، یعنی جای مصرفشان به جای معقول باید به مصرف برسند، اصلاحات آورده شود، تایی آورده نشود، یه کمک ها صورت نمیگیرند. یعنی کمک های وقتی قبلی شده بوده، یعنی پولی بعد آورده واری بوده و یه را اصلا معلوم نبود، پروژه ها خیالی وجود آمده و در روی کاغذ وجود داشتن و در عمل اصلا وجود نداشتن و جهان متوجه از این گپ شدن که پولی که میرن، هر قدر پولی که وجود به افغانستان کمک بکنیم این غرق میشه و نتیجه ایش معلوم نمیشه. بنا ان پول یک کمک مشروط وعده دادن، مشروط به اصلاحات.
همینجا بله، تینگار صاحب، یعنی که در این عدم مصرف بودجه یک میخانیزم کنترل از طرف جامعه جهانی هم دست داره یا نداره مستقیم؟
بالکل، یعنی جامعه جهانی هم به این باور شدن که از این باید پولی که در افغانستان به عنوان کمک سر حضیر میشه، یه وابسته به اصلاحات است، وابسته به این هستن که به طور شفاف مصرف شد.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمالاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د انکشافي بودیجې د نه مصرف کېدو په عواملو خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس ښاغلی رحیم الله صافی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او له تاسو هیله کوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د تلیفون شمیره د 0993-5340 بل شمیره د 0923-255 د افغان بیسیم د 0923 شمیره للارې اسمس یالان پیغام راستولی شئ، او په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.org آزادی زموږ د اسکایپ ته ده.
بله، یک شنونده د خط است. بله، شنونده ایز بفرمایید.
من نظر ته تا په ترون تاسو کډرمنو مېرمنو ټول ته باندې کوم زما پښتنه دا ده کوم بوید د دې مثلا انکشاف بوید د دا واده بوید د دا مثلا دا چې ما څه کله حکومت ته نه دا هم ولا څه نه کوي مثلا تاسو زیاتره چې څه ضرورت لري او بل پښتنه زما دا ده چې مثلا دا کوم وزیران دې څه دا کوي آیا نو دې چې کوم هغه چا چې بوید جام تر خپل د ملي څخه دا پښتنه کوي د تاسو شفافیت څومره وو او زما پښتنه درې پښتنه زما دا ده او مثلا چې زیاتره به کوم هغه وزارتونه چې
درست ډیر زیاته مننه کور ودن بل اوریدونکی هم شته مهرباني کوئ
السلام علیکم امیدی خبرې کوم د کابل نه
بله مهرباني
محترم او سره دې چې موږ په مخابینه جوړېدو کې کومه مشکلات ولیدل په اوایلو کې او په زمين کې یعنی وو د استابان چې څنګه دغه کېدل انتخاب دل او بیا یې اخیستل دا یو غټ مشکل او غټ پلان موږ مخ ته بولې او بیا هم بیا زوم کړه کې بیا دا مسله راشي دا ولا څه په ایران څه سم به اعتماد کوي نو دا مشکل سره به بیا موږ مواجه یو بیا به حکومت ټول هغه خپل انرژي خپل فکر په پام دی باندې مصرفي چې بیا به کابینه جوړه خل په انتخابي بیا دې خاصه تر موږ خو الحمدلله حکومت لرو په یو وخت کې چې دې خپل باندې بیا سره توافق سره نه رسیدي دا موږ په یو غټ جنجال باندې یو غټ مشکل باندې مواجه شو او په زمین کې دومره خبره درېمه خبره نن دا هم ده چې وزیر صدام خو انتخابي بودیجه نه ده دغه کړی مصرف کړی نه ده نو دغه هغې خو به سل به اعتفاد شي د پارلمان طرف نه خپله پارلمان چې دا بودیجه نه ده دغه کړی هغې سره به څه وکړي د هغې اعتفاد څه شی ده
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بله بفرمایئ
عرض سلام دارم برای شما و میهمانای محترم
بله خوش آمدین سلیکس صاحب از طریق سکایپ
سلامت باشین به شما و میهمانای هستم سلام دارم من یک دو سوال دارم آقای نظر امیدوار هستم میهمانا
بفرمایئ
دقیق هیچ کدام ما شک نداره که کل مردم افغانستان میفهمه که چی میارا در تعیینات در افغانستان نقش داره کدام میارا میارای سیاسی میارای شناختو شما ذکر کردن قبلا که تخصص وجود نداره یک گپم ده حالا من دو سوال سوالای مهی است از میمانای محترم که در مصرف بودیجه کدام میارا مشخصتر توضیح بدن که این میارای بین المللی مد نظر گرفته میشه یا کدام میارای محسوسی هست که از نگاه تخنیکی که اگر سرش بس شود که ایره شنمنده های محترم بفهمه و ای کسایی که میفهمه باید در مورد از این نقد کرده بتانه نظر داده بتانه که بساس این میارا بودن نشده و سوال دوم مهی است که این مسئله سیگار بسیار مطرح بود که اینمه قدر پولای زایی شده را جلویش میگیره و از این قبیل گپا آیا مسئله سیگار هم در این عدم مصرف بودجه افغانستان کدام نظر خاص داشته یا نداشته این می دو سوال داشته
تشکر زیاد من نه کوروادان یا وردون که بل مخلو بیا ورتو میلمانوت مهربانی کوسب
بفهمید
سلام علیکم سلام علیکم تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته خیال محمد خیرخوان د پروان نه
مهرباني خیر خواسب
ورځ ما خو البته پښتنه نه ده نظر ده زما په نظر سره مونږ او تاسو باید د ولسی جرګې هرې پریکړې ته احترام ولرو ځکه دا د ټول ولس نمایندګان دي نن چې دا کار په وزیرانو باندې وکړو دا زما په نظر ښه کار ځکه چې زمونږ په هر اداره کې کمی وګوره نسبت نور هوادو مونږ هر کې کمای لرو او د وزیرانو بودیجې نه مصرفول ته چې وګوري دا ډېر ښه کار وکاو او دې ته باید مونږ ټول افغانان احترام ولرو
ډېره زیاته مننه کوربدن اوس میلمنو ته څو خو یو څو پیغام هم چې د افغان وسیم داتا سواتل شمیرې له لارې رسیدلی محمد فهیم ادیب وایي د وکیلانو له لوري د وزیرانو استیضاح کول په دې خاطر چې بودیجې نه د مصرف کړي په دې کې دا مسئله هم رول لري چې وکیلانو ته پیسې نه دی ورکړی شوی زمان عمر خیل له زابل څخه وایي وای زما په نظر دا بودیجه سمه نه ده مصرف شوی علت یې دا دی چې وزیرانو پکې ګټې نه درلودې حمیدګل غزنفر الکوزی له شیخ زاید پوهنتون څخه لیکلی دی وای کوم وزیران چې پیسې نشي مصرفولی باید چې له کاره لرې کړی شي. خیر دی حمیدی صاحب، سوال خصوصا په دې ارتباط چې دا اندېښنه یې درلوده چې دا کابینه په څومره مشکل سره جوړه شوه، اول دی دولت دو مشرانو اختلاف او بیا وروسته ولسی جرګې د اعتماد رای نه ورکولې، اوس چې دا وزیران لاړ شي بیا به هم دغسې یو مشکل ایجاد شي، بیا به هم دولت یا حکومت فلج شي. که استاد صفای تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسې څومره موافق یاست چې بیا به همغسې جنجال رامنځته شي، او که فکر کوئ چې ولسی جرګې دا کسان په حق سلب اعتماد کړي دي، او که تکړه خلک ور معرفي شي په اسانه به ومني او اعتماد رای به ورکي؟
دا چې نن ولسی جرګې کوم عمل وکاو، زما په نظر باندې خو د هغو وزیرانو سره چې نه یې مصرفي بودیجه او خدمات نه ارزه کیږي باید همداسې عمل وشي. ولې آیا دا د مسئلې حل دی که نه؟ دا ډېر عمده پوښتنه ده. زه فکر کوم چې د مسئلې حل به په دې نه وي چې موږ یو کال یا یو نیم کال یا دوه کاله یو وزیر کار کوي، هغه بیا استیضا کوو، هغه بیا سلب اعتماد کوو، بیا بل وزیر راځي او هغه بیا یو کال نیم کال کار کوي. زه فکر کوم چې مسئلې حل په دې شکل باندې نشي رامنځته کېدلی. که نن د ځینو وزیرانو پښتنو جوابونو ته که موږ متوجه شو، هغوی دا ترکیز کوو چې زه چې راغلم دا قراردادونه شوي وو، زه چې راغلم دا قراردادونه امضا شوي وو، په دې قرارداد کې زه مطرح نه وم، زه پکې شامل نه وم، دا مخکینی وزیر کړی وو. نو دې کې شک نشته چې بل وزیر راځي هغه به وایي چې دا مخکینی وزیر کړی وو. دا د مسلې حل نه دی. د مسلې حل لکه صدیقي صاحب چې غوښتنه دې وکوله چې آیا داسې دې لپاره څه معیار باید وجود ولري یا ونه لري، زه وایم چې یو واحد شفاف میکانیزم او سیستم د بودیجې د مصرف لپاره د هر سکتوري او غیر سکتوري وزارت لپاره دا رامنځته کول پکار دي چې دغې سیستم پر اساس باندې دوی خپله بودیجه مصرف کړي. او که سیستم ګوري، نن بعضی وزیران صاحبانو که تاسو ورته متوجه شوي وی، هغوی د انکشافي بودیجې چې تقسیمه کړی وه، ویلې چې اختیاري او غیر اختیاري بودیجه، چې اختیاري هغه ده چې دوی په لاس کې او غیر اختیاري چې نورو ډونرانو هغې کې دخالت درلوده. په دغه شکل باندې که پروسه مخکې ځي، لکه حدیث صاحب چې ورته اشاره وکوله چې اکثره دا انکشافي بودیجې په تخمینی شکل باندې اټکل کیږي او بیا رامنځته کیږي او بیا د نه مصرف جنجال رامنځته کیږي، که دلته شفاف واحد او په تجربو استوار چې د نورو مملکتونو نه، لکه رئیس جمهور چې په تیرو ورځو کې ورته اشاره کړې ده چې ځینې ډېری هیوادونه، بعضي هیوادونه چې هغې شمېره ذکر کړله چې د بودیجې د نه مصرف سره مخ دي، د هغوی تجارب کوم چې بودیجه په مؤثره شکل سره مصرفولی شي، د هغوی تجارب اسې نه خو د افغانستان دا سیستم داسې ده چې د مشاورینو هیڅ کمی نشته. دغه مشاورین، دغه سیستمونه او دغه خلکو کانفرنسونه ایجاد چې په مؤثره شکل باندې یو واحد شفاف میکانیزم رامنځته شي، او دغه میکانیزم پر اساس باندې بیا د وزیران جوابګو شي سیستم ته او وکیلانو ته، او دوی به هم په مؤثر شکل باندې وشي کولای د هغوی نه پوښتنې وکړي چې یوازې د بودیجې مصرف د خبره یو ځای مطرح کیږي، بل دا چې بودیجه په څنګه په کم ځای کې په څه شکل مصرف شوی ده، دا بل سوال دی چې متاسفانه یوې طرف ته موږ ډېر زیات متوجه یو، بل طرف هم د یاده وځي په ځینو مواردو کې چې هغه هم مهم دی. که موږ میکانیزم ورته جوړ کړی وي، نو بیا کولای شو چې دا مسایلو ته مو ښه جواب درلودلی اوسیږي. یا ورور د دې پوښتنه وکوله چې بخښنه غواړم، ورور پوښتنه وکوله چې کله چې دغه بودیجه تعینیږي د خلکو نه پوښتنه کیږي که نه؟ د دغه جواب کې زه خلاصه یو هغه تشریح کوم ډېر په مختصر الفاظو کې، چې اول دا دی چې د بودیجې سقف د وزارت مالیې نه تعین کیږي. دغې سقف نه لاندې خپل مربوط دا وزارتونه دغې سقف ته په کتلو سره خپل انکشافي پروګرامونه طرح او ډیزاین کوي، چې د دغې طرح او ډیزاین کې د خلکو نظر، د دوی خپل تحقیقات، ارزونې دا پکې دلته راتللی شي. بیا د هغې نه وروسته چې کله خپل وزارتونه خپل انکشافي پروګرامونه مطرح کړي او بودیجه ورته وټاکي، بیا د توحید لپاره خپله وزارت مالیه ته ځي. بیا وزارت مالیه د ورسته توحید کوي به د وزیرانو شورا ته وړاندې کوي ورسته د شورانو د وزیرانو د شورا د تایید نه پارلمان ته ځي بیا پارلمان منظوروي ولسی جرګه او مشرانو جرګه بیا د رئیس جمهور توشی ته ځي دا یو خلاصه تخنیکی تشریح و چې هغه ورور ته مې ورکړه
بله تشکر تینگار صاحب شما خو استاد فاکولتی اقتصاد هستین ما دیگه یک قسم شاگرد واری هستیم به هر حال سابق یک دو اصطلاح بود انکشافی و بودجه عادی حال اختیاری و غیر اختیاری یک چیز دیگه هم علاوه شد خوب سر مردم یک قسم گدوت خواهد شد خب شما سوالا را اگر یادداشت کردین صاحب اگر جواب بدین بعضی سوالا خب مثلا آقای سرشک راجع به معیارا گفتن او سوال شد بله در مورد سیگار سوال داشتن بفرمایید صاحب
اگر این سوال های اخیر تن چی کنید چون من وقت ما بسیار زیف است این سوال ها در مجموع همی که سوال کرده نمیره ما جواب میتونم اگر کدام سوال باشه دیگه هم متبادر از سوال کنید باز با وقت ما چی میشه چون خبرن هم 15 در خبر گفتم
بله
یکی خو یا مسئله داده چی یا اصل دیده علانیت بودجه سازی پر همه علانیت بودجه سازی پر دی معنی دی چی ترڅو چې بودیجه پارلمان ته ځي او رای اصلي تصویبیږي بیا توشیح ته ځي تر هغه وخته پورې خلک دا حق لري ولس حق لري چې په اخبار کې رادیو کې تلویزیون اطلاع په جمیله لارې د هر ممکنې لارې نه دوی خپل انتقادونه پیشنهادونه او دغه ورسي او بله خبره دا ده چې دا عجیب و انکشافي بودیجه بودیجه اصلا اصلي بودیجه په نامه یادیږي چې بیا دا پر دوو برخو ویشل کیږي چې یوه دغه د عادي بودیجه ده بله انکشافي بودیجه ده او خپله وزارت مالیه د ځانه یو پالیسي لري یو سیاست یو پالیسي او موافقه پالیسي هغه ده چې له اقل عادي بودیجه له خپل داخلي عوایدو نه پوره کړي خو که انکشافي نه شي پوره کولی یا کېدای شي کومک قرضې ته لاړ شي
بله همینجا تینگار صاحب محترم استاد محترم همینجا یک مسئله است خب کل چیزا بگویم صحیحسته منتها یک مشکل تجربه جهانی را اگر ما در نظر بگیریم در تمام ممالک که رشد کردن احزاب سیاسی بسیار رول عمده داشتن و اونا پلانای خود طرح میکردن باز با مو شعارا میامدن انتخاب میشدن باز می نظر به قانون دولت و سیاست اقتصادیش مسائل حل میکردن بسیار راه را قطع کردن منتها صاحب در افغانستان این یک قسم مشکل موجود است برای اینکه صدها نفر صدها جنگسالار صدها آدم و با قدرت با آبرو من دست اینا هر کدام از خود یک سیاست اقتصادی تگه پام ندارن سب اینی گدودی ها باعث از این نمیشه که مثلا در میال از حق تیر نشه یک رئیس جمهور داریم که در مسائل اقتصادی بسیار وارد است اما در اطراف و اکنافش کسایی است که او پلانا را عملی کده نمیتانه نیست از این نقطه نظر رای حل چی است؟
سوال دیگه سوال خواهزار حکومت خودشان اینمی زمینه را برشان مساعد نکده که عذابی قوی و نیرومندی به وجود به متاسفانه که اصلا باید ایرا را باز میشود از اینه که در عذابی خرد و ریزا و کوچکی که اصلا نقش و رول ندارن و رول بازی کردن نمیتونن اینمی باعث ازی شده که اینمی مشکلات هنوز هم در منگیر افغانستان باشه که جنگ سالارا و قاتلین و چه کشکبرای مواد مخدر و معاشه نقش داشته باشه و یه دریجه نه تنها افغان ها
بله تینگار سیب محترم شما یک گپ دیگه سیب امی در دیگه من مالک اگر یک حزب کار صحیح نتانه بودجه را مصرف نتاره مردم در انتخابات دور جزا میتن میگن شما بفرمایید دیگه آل یک حزب بی آیه سیب آل در افغانستان ما در این 15 سال خوما و شما صحبت میکنیم یک ملامت موجود نیست کل دنیا میگه افغانستان غرق فسادی داریست یک نفر فاسد پیدا نمیشه سیب یعنی گناه در کجا سیب گپ در کجاست که گناهکارا در کجاست
گناه هم در افغان گناه هم از افغان ها هست و هم از دنیا هم از جامعه بین المللی به خاطر از اینکه اصلا افغانستان همه جامعه جهانی بی ظرفیت ساختن ما به این باور هستم که یعنی در اول در همه ابتدا که ما چون اداره از هم پاشید 40 سال 35 سال جنگ داشتیم افغانستان تمام چیزایش رو بربادی رفتن یک تصمیم درست و معقول و چی گرفته نشد از مفتدایی که اساس دولت معقد و انتخابی و مثلا بعد از انتخابی میماندن همین زمینه را به ریزی مساعد کردن که باز هم جنگ سالارمان داشته باشه باز هم مافیا رول داشته باشه و مافیای داخلی جمع مافیای بندی دستی هم یکی کردن و اصلا به امینیت وای کار نکردن که بر افغانستان ما یک اداره قبر شاید و باید و لازمی داشته باشیم. اما اداره که از بین رفته بود، از ان پاشیده بود، نه در اطراف و در ولایت داشتیم و حتی ما به جرات گفته می کنیم که به مقام واقعی کلمه یک اداره واقعی در شهر کابل در پایتخت افغانستان هم وجود ندارد. و در پالوی از او عذاب اصلا ما به یه باور هستیم که جامعه جهانی اصلا برای جا نقش قائل نشدن و برای جا زمینه مساعد نکردن و همیت متلاشی و عذاب خورد کوچک و بسرها یا به دهها حیز باید وجود می داشتن. یعنی در روی او هم مرحمت است، دوم خود افغان ها مرحمت است که افغان ها هم از اخی سلیم کار نگرفتن، دل نسختندن و همی که ما میگم تنها متخصص کافی نیست، در دوره اولی کرده، دومی کرده و حتی حال هم بعض از متخصصین در حکومت موجود بودن، ولی در فعلوی متخصص بودن یا مسلکی بودن این تنها شرط نیست، شرط اساسی در پالوی ازو همین که یک آدم ملی باشه، به منافع ملی ارزش قائل شه، منافع ملی در طاق بلندش باشن، که متاسفانه هر کسی که ایجا آمده به نام عنوان متخصص و مسلکی و چی، ولی ما اصلا به فکر عزیز بوده چطور جیبای خود پر بکنه.
خیلی باشد دکتر صاحب تینگار، عزیز یاد پیش نریم که گپ خراب خواهد شد. دکتر سید محمد تینگار، استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کال، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، از شما خیلی خداحافظی میکنیم که وقت کم داریم.
دیر از یاد همانه نزه همانه در تخیه کامه استاد صافی ترازو، استاد صافی یو آوریدون که ویل وی چا چې بودیجه مصرف کړي نه د انکشافي بودیجې ته اشاره ده، وای هغه ولسی جرګه سلب اعتماد کوي، خو د دې پوښتنه نه کوي چې شفافیت څومره، که دا پوښتنه د پدې ډول مطرح کو چې آیا دا ډیره مهمه ده چې چا پیسې ډیرې نه دي مصرف کړي، او که دا ډیره مهمه ده چې چا فساد کم کړی دی، او که چیرته ټینګار په دې وشي چې خامخا باید انکشافي بودیجه وزارتونه مصرف کړي، ممکن پیسې ضایع کړي یا په داسې چارو ولګوي چې هغه په درد نه خوري، نتیجه به دا شي چې پیسې به ضایع شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
یو خو نن چې ډیره کمه اندازه ما د وزیرانو د استیزا مراسم ولیدل، په ډیر تاسف سره باید زه دا خبره وکړم چې اکثره وکیلان په خپل منځ کې سره مصروف او خپل بحث کوي، په آخر کې یا شین یا سور کارت پورته کوي، دا ډیر د تاسف ځای وو. او د شورا چارې چا پر مخ بولې هغه سوزله د سټیج نه پیغږم وکړو چې جناب وکیل صاحبانو خپل داخلي ډسکشن او داخلي جاروباس کم کړي او د وزیر صاحبانو د خبرو ته غوږ شي. ما چې لیدل اکثریت د شورا اعضاو په دقت سره د وزیرانو خبرې نه اوریدلې، او په آخر کې زه نه پوهېږم چې په کوم شکل چې یو څوک دقیقه د چا خبر وانه وري د هغې د رد او یا د تایید لپاره څنګه رایه.
صافي صاحب خوب موضوع را یاد کردین. صافي صاحب محترم، استاد قبل از اینکه ما به برنامه آغاز کنیم به بعض از وزیر صاحبا تلفون کردیم، گفتیم اگر شما آرزو دارین بیاین نظریاتتان ارائه بکنین که راضی هستین از این تصمیم یا نیست. یکی از وزیر صاحبا به ما گفتن که ما یا وکیلای ملت هستن یا تصمیم گرفتن، اگر به ما بگوین که کار که کار میکنیم، که بگوین که نکو نمیکنیم، اونا در تقدیر خود راضی هستن. صاحب خوب یکی از وزیر صاحبا یک گپ زدن، از او خاطر خوب موضوع را یاد کردین و ملت خود در تلویزیون وکیلای خود میبینن، باز در آینده بر از او جزا نخواد دادن، مردم باز انتخاب نمیکنن دیگه بازی وکیلا را.
ای کاش که جناب نظر صاحب آموت شوه مردم درباره از اینا دقت بکنه، امروز روی از اینا را از طریق تلویزیون ها و از دیگه منابع تعقیب بکنه و اینا ببینه که آیا وکیلایشان مسلکی، تعهدی، ایمانی برخورد میکنه یا نمیکنه و بر اساس امور رای بتن. رای یک امانتی بسیار بزرگ هستند که ما در قبالشان مسئول هستیم، در روز آخرت از ما پرسان میشه. ما از همه شنوینده هایی که همه فعلا صدای ما را میشنوه، امروز از وکیل صاحبایی که بدون از به دقت امی استماعیه را نمیشنیدن و به اصطلاح امی وزیر صاحبایی که پروگرامای خود را تشریح میکردن گوش برشان نگرفته بودن، باشند، آینده ها امرایشان محتاط باشه. متاسفانه موضوع دیگه طرف نره، وکیل صاحبایی که طرف پارلمان متاسفانه در جامعه ما را پیدا میکنه، شاخص ها و ابعاد دیگری را داره. در پالوی بجای ازی که باید مسلکی بودن، متعهد بودن و دیگه معیارای وطن دوست بودن، این معیارا پیش مردم قرار می داشتن و به این معیارا مردم را انتخاب می کردن و طرف پارلمان اونا را پردا می کردن. متاسفانه معیارای دیگری هستن که اونا پیش مردم مطرح شده و بر امو اساسا مردم انتخاب میکنه و طرف پارلمان را پیدا میکنه. و درباره ازی که در اصل سوال جواب مختصر داده باشم، بله، با امو اندازه ای که مصرف بودیجه مطرح است، از او کده بیشتر موضوعی از ای که بودیجه در کجا و چه قسم مصرف شد، ای هم مهم است. در کدام پروگرام مصرف شد، آیا پروگرام مؤثر بود نبود. مثلا ما یک پروژه ای را برام اندازیم، فردا او پروژه مؤثر نیست، کارا نیست، از کار میفته. آیا ای پول ملت که دو راستا مصرف شده، آیا وزیر کامیاب است؟ نه، به نظر ما اصلا کار خوب نشده. بله. یعنی بناهن اردو طرف بسیار مهم استن.
یو بلا موضوع چه دیخ پروانی ورستوی شی بوتن از دیشی، شاید پا دیخ پروانی که دی عادی او انکشافی بودی جی او دار از اختیاری او غیر اختیاری بودیجه یادونه وشوه، شاید دیوش میراوریدون که په ذهن کې سوال پیدا شوی چې له انکشافي بودیجه نه منظور چه ده، له عادی نه چه ده، او له اختیاری او غیر اختیاری نه منظور چه ده، که په لنډو ټکو ورته توضیح کړئ.
عادی بودیجه هماغه ده چې مونږ د هر کال کې په واحد شکل مصرفو، د مامور معاش، بعضینو کې د ادارې مصارف، د تعمیرات و کرایه او دغه نور موارد چې په عادي شکل باندې مصرفیږي او دغه لاچار یو چې هغه باید ورکو. مثلا د مامورین تعداد مشخص ده، معاشونو چاغی ته په اسره د معاشونو د مامورینو معاشات دي، د ادارې خپل داخلي مصارف دي، واړو روزمره مصارف، دغه د عادي بودیجې لاندې راتلی شي. په انکشافي بودیجه کې د وزارتونو هغه موارد شاملېږي چې هغه په حقیقت کې عامه خدمات وړاندې کول دي. مثلا د فواید عامې وزارت یو سرک جوړی، دا د دوی انکشافي برنامه لاندې راځي. د وزارت و د معارف وزارت یو مکتب جوړی، یو تعمیر جوړی، یو سیستم رامنځته کوي، یو ډیټابیس رامنځته کوي، نصاب تقویه کوي، دا د دوی انکشافي بخش ده. نو مثلا نور وزارتونه دغسې. نو فلهذا اختیاري او غیر اختیاري چې نن ماته ډیره جالبه وه، هغه د وزیرانو د خبرونه دسې ده چې اوس موږ متاسفانه چې زموږ ډیره بودیجه ډیری بودیجه په ډونرانو باندې تکیه کوي. نو ډونران یو خدا ده چې مطلق وزارت د بودیجې د مصرف کامل صلاحیت ولري، هغې ته دوی اختیاري ویلې، او دا چې د مکمل د بودیجې د مصرف اختیار نه لري، بلکې ډونر په یو لوړه فیصدي سره یا په 50% سره د وزارت کار کوي، هغې ته دوی غیر اختیاري ویلې. هغه په دې معنی چې ډونر پکې خپل هغه ویلی شول پ چې دا دلته مصرف یا مصرف نه شي، هغوی د هغې لپاره کوم اساساتو ته څه ته ضرورت درلود هغه ورته نه دي تکمیل شوي، فلهذا هغوی هم د دې مورد منصرف
شوي. استاد محترم، بله استاد محترم، د دیگه ما مالک تر مردم بسیار آگاهی می داشته باشد، در افغانستان به نظر شما معلومات کافی ارائه میشه یا نمیشه که بودجه چطور مصرف میشه، به جایش میرسه یا نمیرسه؟ به طور مثال کسر بودجه در هر دولت اعلان میشه که امسال اینقدر کسر بودجه داشتیم و مچ مازاد صادرات داشتیم که مچ مو داشتیم داشتیم، مخصوصا از سر مسئله کسر بودجه گپاس، این معلومات دقیق ارائه میشه یا نمیشه به مردم، به دانشمندا، به ادارات، فاکولته ها؟
همچون که ما در بسیاری از موارد مشکلات داریم، این مورد هم، این آگاهی هم از اون مشکلات ها بیرون نیست. ای هست مردم آگاهی نداره از این که بفهمه که واقعیت مثلا بودیجه چی است، چی قسم باید مصرف شوه، بودیجه عادی چی بود، بودیجه انکشافی چی بود، ملت چی داشتن چی نداشتن. آگاهی آیما متاسفانه وجود نداره و مردم این مسائل را اصلا متوجه نداره. اگر داره و توجه از اونا و دیگر طرف ها سوق داده شده، ولی با موارد اساسی در هیچ اساس و در هیچ جای به شکل اساسی که باید مردم از او با خبر باشه، ای با خبری صورت نمیگیره.
ډیر زیات مننه د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی رحیم الله صافی همدار است، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد ډاکټر صاحب سید محمد ټینګار او همدار است ډاکټر صاحب احدی هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
بله، و همچنان از همکارای ما که در تهیه برنامه با ما همیشه همکاری میکنن، چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ کوردینیشن به اصطلاح هماهنگی، وایس کاکل و ابراهیم مارون، آقای طاهر روشن، آقای خب بله آقای زدران، شمشاد زدران، آقای عبیدالله عبید یا رامین کاکل، اینا همیشه با ما تشکری میکنن که یک جان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناظرتان.
کل گلونو وی جوش بدی سندونو وی بیا بدی پغاڑو کش رنگی دا میلونو وی رغ بد سازونو وی بیا بدی وطن افسانه دا دی جهان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان کور بای دا سلح در چورک با دشمنان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان گران افغانستان تا بیرت مرش ودان کول ور بدین و شان کول ور بدین و شان کول افغانستان نور و نید خواران و کور راند غریبان و کور نور بدی چوک نبولی ده کند و اعتمان و کور رنگ ده شهدان و کور جور بدی وطن ده عمر و چر گریوان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان کور کور بای ده سلح در چورک و دشمنان کور